افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې او ساته خبرونه پایل سوچې د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه پروګرامونه هم پکې ځای سوي دي. ځینې راپورونه هم خبرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. د جرمني خبری اژانس د نننی راپور له مخې دغه اداري ویلي دغه هیوادونه باید ډاډمن کړي له هغو کسانو سره به انصاف کړي چې د طالبانو د ناوړه چلند قرباني سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د ښځو د حقونو مدافعان، اکاډمیک شخصیتونه او نور فعالان په عامه د انتقادونو له کبله نیولي دي. د دې سازمان سرمنشي اګنیس کالامرد ویلي ګڼ کسان چې په خپل سری ډول نیول سوي د درملنې امکان نه دی ورته برابر سوی او له خپلو کورنیو سره د لیدلو اجازه نه ده ورکول سوی. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې طالبان یا اراده نه لري یا هم نه غواړي د هغو پیښو په اړه څیړنه وکړي چې د دوی غړي له بشري حقونو پکې په سرغړونو تورن سوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته یې سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستون سو. نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. په کابل او کندهار کې د ده په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یکشنبه یې په کابل کې وویل چې له طالبو چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنز د خبرو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. نیکلسن همدارنګه ویلي چې په ترسره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو له چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي، هیڅ کره ژمنه نه ده اورېدلې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي، خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د اردن پاچا عبدالله د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین ته په کتنه کې ویلي چې اردن د سوریې پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو په وړاندې د مبارزې لپاره مرستې ته اړ دی. د اردن پاچا پرون یکشنبه په عمان کې له آستین سره په کتنه کې د سوریې په جنوب کې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشاو د حضور په اړه د خپل هیواد پر اندېښنو خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر د یکشنبې په ورځ عمان ته ورسېد او تمه کیږي اسرائیل ته د سفر پر مهال د هغه هیواد پر مشرانو فشار راولي چې په لویدیځه غاړه کې کړکیچ کم کړي. آستین به وروسته مصر ته ځي. د امریکا یو دفاعي چارواکي چې د نوم نه ښولو په شرط یې خبرې کولې ویلي آستین به له منځني ختیځ د امریکا د ملاتړ تعهد څرګند کړي او ډاډ به ورکړي چې امریکا به د دوی دفاع ته ژمن پاتې وي. په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا 10,000 پوځیان دېره دي چې ویل کیږي هدف یې د ایران د نفوذ له مخنیوي سره مرسته ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ومنله چې د دغه هیواد په ختیځ دونباس سیمه کې روانه جګړه دردونکې او چلنجونکې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي بخمود ښار چې په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د توپونو په ډزو زیات ویجاړ سوی کلابند کړي. زیلینسکی پرون ناوخته په خپل ورځني ویډیو کې ویلي زه غواړم په دونباس سیمه کې د جنګیدونکو سرتیرو د زړورتیا، پیاوړتیا او مبارزې ځانګړې قدردانۍ وکړم. هغه په دې سیمه کې روانه جګړه تر ټولو سخته، دردونکې او پیچلې وبلله. دغه جګړه د بخمود ښار پر شاوخوا متمرکزه ده. هغه ښار چې شاوخوا 10,000 اوسیدونکي لري او روسي ځواکونه هم له ګڼو زیانونو سره سره د دې ښار د نیولو هڅه کوي. د بنګلادیش په جنوب کې د روهنګیا مسلمانانو په ګڼ میشت کم کې پراخ اور ولګېد چې پرون یکشنبه یې په زرګونو کډوال بې سرپناه کړل. د اور وژنې یوه چارواکي امداد الحق ویلي په دې اور لګېدنې کې لا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. په بنګلادیش کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په ځینو ټویټونو کې ویلي د روهنګیا کډوالو د کمپ رضاکارانو د اور وژنې هڅه وکړه چې دغې کمیشنری او نورو همکارانو یې ملاتړ وکړ. په تیرو څو لسیزو کې له میانمار یا پخواني برمان څخه تر 1,000,000 ډیر روهنګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه سوي دي. له دې ډلې 1,40,000 د 2012 د کال لاګست میاشتې راهیسې بنګلادیش ته وروسته د هغې وغوښتل چې د میانمار پوځ د دوی په وړاندې ځپونکي اقدامات وکړل. ورزو د راپورونو برخې ته. نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو موسسو کې د زده کړې بهیر بیرته پیلېږي. خو نجونې ترې مستثنا ځکه دي چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت دغه بهیر یوازې د نارینه محصلانو